چې وي اختصاصي محکمه دي جوړه سي او د دوی په اړه دي ځانګړي پلټنې وسي چې دوی ولې ناکامه معرفي سوي دي. دا ښځې څوک دي او څه غواړي؟ نور په دې اړه تاسې زموږ ویډیویي رپورټ وګورئ ازادي راډیو ټکی کام. دلته تاسې بیا کولای سئ چې د ازادي راډیو د فیسبوک او ټویټر پاڼې هم پیدا کړئ او پر یوټیوب هم د ازادي راډیو هغه رپورټونه چې هره ورځ خپریږي وګورئ. اوس به ورسو زموږ همکارانو ته چې اول د بشري حقونو پروګرام وړاندې کوي بیا ژوند په شیبو کې.
اساسي او بشري حقوق.
سلام، د اساسي او بشري حقونو یوې بلې خپرونې ته مو زه همایون هیواد هرکلی کوم. د دې اونۍ په خپرونه کې د رایې په حق خبرې کوو، دا چې د رایې له حق څوک استفاده کولی شي، ولې ځینې خلک فکر کوي چې رایې مهمه نه ده او تغییر نشي راوستلی، او څنګه داسې زمینه برابرېدلی شي چې په شرایطو برابر ټول وګړي وکولی شي خپله رایه په سمه توګه وکاروي. په همدې اړه مو د پوهنتون له استاد او د حقوقي مسایلو له کارپوه یعقوب وطنمل سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
وطنوال صاحب، د رای حق چې کله موږ یې په اړه غږیږو، یعنی دا څه په کومو مواردو کې یو څوک حق لري چې رایه وکاروي؟
سلام تاسو ته او د بحث اوریدونکو ته. ګوري، رابه شو موږ به د افغانستان په افغانستان کې چې کوم ټاکنې ترسره کیږي پر دې به بحث وکړو چې موږ په افغانستان کې اووه ډوله ټاکنې لرو. د ریاست جمهوری نه نیولې بیا د پارلماني ټاکنې دي، ولایتي شوراګانو لپاره، د ولسوالیو شوراګانو لپاره، همدارنګه د ښاروالۍ د مجالسو لپاره، د ښاروال لپاره، د کلیو بانډو د شوراګانو لپاره موږ ټاکنې لرو چې د هر افغان په دغه او ډول ټاکنو کې دی کولای شي خپل رای مستقیم پرته له کوم ډار، پرته له کوم تشویش، پرته له کوم ویرې نه دی وکاري. دا حق قانون دی ته ورکړی دی. هم کولای شي چې دی رای ورکړي او هم کولای شي دی ولس رای واخلي. دا حق اساسي قانون د افغانستان ټولو وګړو ته ورکړی دی. موږ په دغه مواردو کې کارو، حتی په ځینو مواردو کې چې په مستقیم ډول چې موږ کولای شو په دی حاکمیت پر ایمال کې ونډه واخلو، چې هغه ریفرنډم هلته هم موږ دا کول شته خپل حق وکاروو. ځینې په دې باور دي که چیرته دغه رایه ونه کارول، موږ ونه کارو، دا به ډیر تاثیر پر سیاسي جریان یا هم د هیواد په چارو به هیڅ اغیزه ونه کړي. دا زما رایه. خو زما دغو خلکو ته دا وینا ده چې ستا یوه رایه د ولس سرنوشت ټاکي. که چیرته یو راتلونکی ولسمشر 50% رایه اخلي، ولې یوه رایه کمه وي، ټاکنې باید دوهم دور ته لاړ شي. دوهم دور د افغانستان لپاره ډیر ستونزمنه ده چې په داسې یو اقتصادي وضعیت کې بیا دوهم پړاو ټاکنې ترسره کړي. ممکن په میلیونونو ډالر پرې مصرف شي تر څو دوهم پړاو ټاکنې هم ترسره شي. ولې که ته ګډون وکړې، ستا دغه یوه رایه وکارول شي، او اتمن هلته دغه دوه ترمنځ هغه برخلیک ټاکي. دا ستاره ممکن احمد 50 جمع یو واخلي یا محمود 50 جمع یو واخلي. نو افغان وګړي دي دا نه وایي چې زما یو رایه به څه وکړي، زما یو رایه به هیڅ ټاکون کې نه ده یا هم برخلیک ټاکون کې نه ده. د دې هر رایه، هر قدم دی چې د ټاکنو محل ته ځي، دغه ټاکون کې ده او امید بخون کې ده. ځکه که زه نن ځم، زما تر څنګ بل ملګری هم زړه ښه کوي، دی هم ځي د رایه ورکولو محل ته. او که زه وایم چې نظم زما رایه ټاکون کې نه ده، ممکن ډیر کسان مایوسه شي.
ولې دغه باور یا فکر موجود دی چې ګنې زما رایه مهمه نه ده او دا کوم تغییر نشي راوستلی، ولې دغسې یو ذهنیت رامنځته شوی؟
دلیل زه په دې کینم چې تر ډیره زموږ دغه دواړه کمیسیونونه د سیاسي حربو ښکار شوي دي، د سیاسي اختلافاتو ښکار شوي دي. دی له خپل اصلي مسؤلیت څخه راګرځولی دي. د دې اصلي مسؤلیت دا ده چې مخکې تر ټاکنو باید د عامه پوهاوی خلکو ته ورکړي. تاسو په دغه تیرو ټاکنو کې ولیدل تر ډیره پورې دغه د دواړو کمیسیونو غړي، د دواړو یا هم د نوماندانو یا د زیداخله جهاتونو د سیاسي اختلافاتو ښکار شول، او حتی د دې ته فرصت پیدا نه کړل، دته وخت پیدا نه کړل چې عامه پوهاوی ورکړي خلکو ته، د رایې د اهمیت په اړه خلکو سره به سوکړي، سیمینارونه ونیسي، ورکشاپونه ونیسي، همداسې غونډې ونیسي، یا هم بلبورډونه ولګي، یا هم د رسنیو له لارې څخه د خپل کارکوونکي خپل ویندویان دا ولیږي، او تر څو ولس سره دغه موضوع شریکه کړي. د رایې اهمیت، د دې تګ، د رایې ورکولو مراکزو ته د رای ورکولو محلونو ته پر دې بحث وشي. ولې تر ډیره دوی په همغه سیاسي اختلافاتو کې ښکیل شول؟ نو اصلي لامل زه همدغه بولم چې کمیسون تر ډیره سیاسي شوی و، په دغه سیاسي جګړو کې دی راښکیل شوی و. یو لامل دا ده، او بل دا ده چې په هیواد کې د بې سوادي کچه یو څه لوړه ده. دغه د بې سوادي کچه هم پر دې د خلکو پر اذهانو ناوړه اغیزه کړې ده. یعنی دوی د خپل د رایې په د اهمیت په اړه باندې نه دي، دوی رسنۍ نه، دوی اخبار نه لري چې وی وایي. دوی مثلا ښوونځي ته نه دي تللي، دوی پوهنتون ته نه دي تللي چې د رایې په اړه باندې د خپل اساسي حقوقو په اړه باندې دوی پوه شي. دغه یې بل عامل کېدلی شي. او په هیواد کې جګړه هم د دې لامل کېدلی شي چې خلک د رایې ورکولو مراکزو ته لاړ نه شي. د ډار او ویره چې خپره ده په دغو ځایونو کې، په ځینو مناطقو کې، دا هم د دې لامل شوی دی چې خلک دلسار ده کړي، خلک مایوس شي، ویره خپره شي، دی لاړ نه شي هغه د رایې مراکزو ته. ان د خپل ژوند د ساتلو لپاره له دغه رایې ورکولو څخه دی تیری یا صرف نظر کوي. دا هم کېدلی شي. ځین نور عوامل هم شته دي چې موږ یې کولی شو ذکر کړو چې په ډیرو دغه شپږ دورو انتخاباتو کې چې دوی ونډه واخیستله، دوی د خپلې رایې ملموسې نتیجې لاسته رانه وړلې، له خپلې رایې څخه لاسته رانه وړلې هغه ملموسې نتیجه چې دوی غوښتل. مثلا دوی ته وعده ورکړل شوی چې کار باید وي، کار مو به کار پیدا کړو، امنیت به راولو، سوله به راولو، مثلا اقتصادي پرمختګ به دلته وي، اقتصادي وده به دلته راشي، مثلا کاروبار به خلکو ته پیدا شي. دغه ټولې په شعار پورې محدودې پاتې شولې، یعنی عملي اړخ ځان ته غوره نه کړ دغه شعارونو. نو دغه هم د دې لامل شوی دی چې اوس خلک دلسرده شي، او هغه د هغه رایې چې کوم اهمیت درلوده هغه تر سیوري لاندې راولي.
دا خبره هم کېږي چې ګنې په ځینو سیمو کې مشران د کور نور غړو ته فرمایش ورکوي، یا ځینو نورو خپلوان ته چې ته پلانی کس ته رایه ورکه، یا بستنی ته رایه ورکه، یا هم په ډیرو مواردو کې رایه خرڅیږي. یعنی په تیرو ټاکنو کې داسې خبرې هم کېدې. دا خپله څومره تاثیر کوي چې خلک یعنی په سم ډول خپله رایه ونه شي کارولی؟
د رایه ورکولو حق یا رایه اخیستلو حق دا معنوي حق دی، یعنی د انتقال وړ نه دی بل چاته، او د انتقال په صورت کې جرم رامنځته کیږي. هر څوک چې رایه خرڅوي یا رایه اخلي دواړه مجرمین ګڼل کیږي. د دې لپاره په قانون کې جزا هم شته ده، د رایې اخیستونکي او رایې پلورونکي لپاره. یعنی دا جرم ده د قانون پر اساس، او هر څوک چې دا کار کوي باید تر تعقیب لاندې ونیول شي، دوی باید مجازات شي. ولې زموږ دغه قومي جوړښتونه یا هم وروسته پاتې ټولنه د دې باعث شوي ده چې ځینې مشران یعنی په یو دولت کې یا هم لوی حکومت کې حکومتونه واړه حکومتونه رامنځته شي. مثلا د کور مشر د هغه کور پر اس کې دی، ده یعنی د یو مشر حیثیت لري، دی کولی شي امر وکړي، کولی شي نهی وکړي، دی په هغه کې ده. او همدارنګه په هر کلي کې بیا د کلي مشر د دغه وړکي حکومت پر اس کې ده، او همدارنګه د یو طایفي پر اس کې بیا د طایفي مشر قرار لري چې دغه وړکی حکومت. یعنی په حکومتونو کې وړ وړ حکومتونه رامنځته کړي دي. دا د دې باعث شوی دی چې نن سبا تر ډیره پورې ولس خلک د دغه وړو حکومتونو تر چتر لاندې فعالیت وکړي، د دوی امر ته تابع اوسي، د دوی غوامر ومني، د دوی خواهشات ومني. یعنی موږ ډیر فرق کړی دی له پخوانه. اوس یو څه وضعیت شوی دی، ځوانان په دې پوهېدلي دي چې دغه حق د دوی حق ده، کولی شي چې دغه حق په خپله خوښه وکاروي، او حتی که دوی چېرته دوی ته امر هم کېږي، دوی ته دستور هم ورکول کېږي، ولې دوی کولی شي کله چې صندوق شاته لاړ شي دوی رایه ورکړي، دلته هلته دوی څوک نه ویني، دوی کولی شي چې هلته خپله رایه په ډېره آزاده توګه په سري توګه وکاروي. دغه ډار دي له هغه کسانو څخه نه لري چې دوی تهدیدوي یا هم دوی ته دستور ورکوي. حداقل هغه چا ته د رایه ورکړي چې هغه د برنامو کس وي، برنامې لري، فکر لري، د دغه هیواد لپاره ارمان لري. هغه کسانو ته دا رایه نه ورکوي چې هغه د هیواد ګټې ورته اهمیت نه لري، ملي ګټې ورته اهمیت لري، د دې هیواد د آبادۍ لپاره هیڅ اجنډا نه لري، هیڅ یو طرح نه لري.
وروسته پوښتنه دا کومه چې څنګه کېدلی شي هم حکومت داسې ټاکنو ته زمینه برابره کړي چې ټول خلک وکولی شي هغه چې په شرایطو برابر دی اغه وکول شي خپل رائے وکاروي او خپل حق استفاده وکړي او هم خلک څه ډول کول شي خپل رائے په سالم ډول استفاده وکړي
پټاکونو کې څو خواوې داخلي دي هر یو ته مسولیت راځي کیږي ولست مسولیت راځي کیږي چې پډیر جوش او خروش پډیر شوق سره دی لاشي د رائے ورکولو محلونو ته د رائے ورکولو مرکزونو ته خپل رائے وکاروي خپل سرنويش خپل برخلیک وټاکي دا دی مسولیت دی او همدارنګه د حکومت مسولیت هم دا ده چې د رائے ورکولو د مرکزونو محلونو او د کمیسیون د کارکونکو او د حتی د رائے ورکونکو امنیت هم مخکې له ټاکنو هم د ټاکنو په محل او هم تر ټاکنو وروسته باید تضمین کړي یا هم تامین کړي دا تضمین باید ولسته ورکړي چې که تاسو رائے ورکوئ تاسو ته به له ټاکنو وروسته هم هیڅ ګواښ متوجه نوی امدارنګ دې دواړو کمیسیونو مسولیت هم امداد چې باید بی طرف اوسی پټاکنو کې شفافی ټاکنی عادلانه ټاکنی تر سره کړي یعنی دې باید دا جرأت وکړي چې د حکومت او د نورو زیده خلو اړخونو تر فشار سیوري لاندې را نشي مختلف اړخونه دي چې په دغه کې دی ونډه لري مسولیت لري او دا مسولیت باید په ښه توګه ترسره کړي
درنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ خپرونه چې تاسو واورېده تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی ښا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کوونه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومني د طبيب بوټو او ګلانو په صحي ارزښت پوهیږي
دا مرزول لپاره دا د سینې لپاره خدي تو یو د دماغ لپاره خدي د دوا د غونډه دوال دی بوټو جوړیږي د دې درې
او آیا کلمو د بیلا بیلو ګلانو څخه دم شوی چای څخلې
دې کې د ګلاب ګلان دی ورسره د بدخشان په نوم باندې د غرونو طبي بوټي دي چې د نمک چای جوړو دا مانم بخښه دي
نن په همدې حق له خبرې کوو په فایل کې له بوټو او ګلانو څخه د درملو په توګه د کار اخیستنې په حق له غږیږو د خلکو نظرونه اورو او په اخر کې مرکه هم لرو ملتیا
درنه دوستانو انسانان له خلقت سره سم له نباتاتو سره په تماس کې شول شنه گیاوي او ګلان لامس او بوی کړل وی خړل او د بیلا بیلو ناروغي پر وخت د درد او رنس لپاره وکړول که څه هم لنیم قرن را پدی خو اکثره کسان له کیمیاوي درملو څخه کار اخلي خدا چی ګل او گیا جنبی عوارض نلري او د ناروغي پر وخت حیرانوونکې